Adiós.
ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو دوله ساته پر لپسې خپرونې له همدې شېبې پیل شوې. امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې ام پای ته ورسېدې. نن د پنځشنبې ورځ د 1393 هجري لمریز کال د هودي میاشتې 14 ده چې د 2015 میلادي کال د مارچ له 15 سره برابره ده. نوریاس نوری مودا لومړنۍ نیم ساعته خبرې مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان اجرایه ریاست د بشري حقونو د څار ادارې هغه راپور رد کړ چې د ملي وحدت حکومت دننه یې پر یو شمېر چارواکو تور پورې کړی دی چې له بشري حقونو څخه یې پراخ سرغړونې کړې دي. چارواکي په زابل کې برمته شوي یو دېرشو کسانو د خلاصون په هدف روانو عملیاتو کې د دولت په لسګونو وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو خبره کوي. مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سرکې ته مهمه خبرونه سره لیکونه. د افغانستان ولسمشر وایي چې پراتلونکي کې به د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې نور هم پراخ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په سعودي عربستان کې دی او د دې هیواد له چارواکو سره به په دې اړه چې له ایران سره روانې اټومي خبرې څه ډول مختزي خبرې وکړي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي چې لږ تر لږه 4 پوځیان او یاغیان د سوریې په حلب ښار کې تېره ورځ ووژل شول. په زابل کې د روانو عملیاتو په ترڅ کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته د مرګ ژوبلې په اړه ضد نقیض راپورونه ورکول کېږي. د چارواکو په وینا په زابل کې د یو دېرش ملکي برمته شو د خوشې کېدو لپاره چې کله خبرو نتیجه ورنه کړه د سېشنبې په سهار عملیات پیل شول. د جمهوري ریاست دوهم رسیال سرور دانش په دې عملیاتو کې له سلو څخه د زیاتو وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو خبره کړې. خو د زابل سرپرست والي محمد اشرف ناصري وایي په دې عملیاتو کې چې د خاکي افغان په ولسوالۍ کې ترسره شول، تر 500 ډېر دولت وسلوال مخالفین وجل شوی چې نیمایي بهراني اندي. خغلی نصری ازادي راډیو ته وویل چې په وجل شو کې یو بهراني خزه هم ده او یو بهراني خزه چې کوماندو جامعه اندر لرلی ژوندۍ نیول شوې ده.
ټول تلپات چې د خپل تاسو کې دي د ترانزیشن نه تر څلور پنځه کسانو پر ورسي دي چې د ترانزیشن نه ځای په خارې دي په اتباد او په نوې ځبه اسیران درو چې یو یو افغان د طالبانو یو کمانډان ده او یو بل خارجي څه ده چې نوم یې په یونان دي دغه څه جراحته ماشسته ده.
د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د کپه څلورمه وسلوالو یو دېرش کسان پر لویه لار له دوو بسونو ښکته کړل او له ځانونو سره یې بیولل. د افغانستان ولسمشر وایي چې په راتلونکي کې به د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې نور هم پراخ شي. اشرف غني دا خبره تېره ورځ په کابل کې د هند بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال اس جی شنکر سره د لیدنې په مهال وکړه. اس جی شنکر بیا ژمنه وکړه چې هند به له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي او د افغانستان د قانونو د رایستلو په برخه کې به همکاري وکړي. د هند بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ولسمشر اشرف غني ته بلنه ورکړه چې له هند څخه لیدنه وکړي. د افغانستان برېښنا ریاست هلمند چې سبا یا بل سبا تر کابل پورې 100 میگاواټه استراري برېښنا انتقال شي. د برېښنا ریاست ویان وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل
دوباره مرغان تیره ورځ واوره وا او گاوا ډېر سخت توپانی وا او په سالنګونو کې بیا کار نه کېد. امید ده چې نن اواز خوي او زموږ کارمندان کار وکړي ان شاء الله تر جمعې پورې. خو کوشش به وشي او که بیا هم اواز واورینه وا تر شنبې پورې ان شاء الله 100 میگاواټ برېښنا په دستراري پایول لري کابل کې وصل شي.
کابل ته د افغانستان په شمال کې په ځانګړي ډول له تاجکستان څخه د سالنګ له لارې برېښنا انتقالي. په سالنګونو کې تېره اونۍ درنې واورې ووریدې چې ورسره د برېښنا یو شمېر لوی پایې زیانمنې شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په سعودي عربستان کې دی او د خلیج د هیوادونو له چارواکو سره به په دې اړه چې له ایران سره روانې اټومي خبرې اترې څه ډول مختزي خبرې وکړي. کیری د چهارشنبې په ورځ د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره له پرله پسې 3 خبرو اترو وروسته چې په سویس کې ترسره کړي مستقیما ریاست ته ولاړ. د دوه خبرو اترو هدف دا دی چې ایران دې ته اړ کړي چې پر دې هیواد د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د یورانیمو له غني کولو لاس واخلي. ټاکل شوی ده چې کیری بنن د سعودي عربستان له نوي پاچا سلمان سره وګوري او وروسته به د خلیج د همکارۍ د شورا د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره جلا جلا وګوري. د خلیج د همکارۍ په شورا کې سعودي عربستان، بحرین، کویت، عمان، قطر او عرب متحده امارات غړیتوب لري. د اسرائیل په شان د خلیج سنی واکمن هیوادونه هم د ایران د اټومي پروګرام په اړه شک کوي چې د دوی په وینا ښایي هدف یې د اټوم بم تولید وي، خو تهران دغه ادعا ردوي. امریکایي چارواکي وایي کیری به دغو وزیرانو ته ډاډ ورکړي چې له تهران سره یوه موافقه به ایران ته د دې اجازه ورنکړي چې اټومي وسلې تولید کړي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي چې لږ تر لږه څلور دېرش پوځیان او یاغیان د سوریې په حلب ښار کې تېره ورځ ووژل شول. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله څرګندوي چې لومړی د سوریې د هوایي ځواکونو د استخباراتو په مرکز کې چاودنه وشوه، بیا تر هغې وروسته درنه جګړه ونښته. په بریتانیا کې د بشري حقونو دغه میشته ډله همداراز وایي چې د چاودنې او جګړې له امله د دواړو لورو په لسګونو کسان وژل شوي دي او د استخباراتو د ادارې د ودانۍ یوه برخه نړېدلې ده. د القاعده مربوط د نصره جبهې په نوم ډلې په ټویټر کې ادعا کړې ده چې د یاغیانو د نورو ډلو په مرسته یې د هوایي ځواکونو د استخباراتو پر دفتر او شاوخوا سیمې برید کړی دی. د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی چې اوس د اوکراین د ولسمشر پترو پروشنکو سلاکار دی، پر امریکا غږ وکړ چې اوکراین ته وسلې ورکړي. ساکاشویلی په واشنگټن کې د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د خبرو پر مهال تېره ورځ وویل چې اوکراین داسې وسلو ته اړتیا لري لکه د ټانک زد څو د روسیې د پرمختګ مخه ونیسي. د ګرجستان پخوانی ولسمشر څرګنده کړه چې امریکا باید له اروپایانو سره په دې اړه کار وکړي او ښایي جرمني موافقه وکړي چې اوکراین ته وسلې وسپارل شي. ساکاشویلی وویل روسیه ممکن د اوکراین په جنوب او ختیځ کې نورې سیمې ونیسي او په کیف کې حکومت بې ثباته کړي. کله چې په 2008 میلادي کال کې روسیې او ګرجستان جګړه وکړه، ساکاشویلی ولسمشر و. د اوکراین په ختیځ کې په دونیتسک کې بلتون غوښتونکي وایي چې د سکرو په کان کې د تېرې ورځې د چاودنې له امله درې دېرش کان ایستونکي وژل شوي دي. د زاسیاتکو د سکرو په کان کې پرون سهار چاودنه وشوه. په کیف کې چارواکو غوښتل چې د ژغورنې ډلې سیمې ته واستوي، خو د اوکراین صدر اعظم ارسی یاسینوک وویل چې روسي پلاو بلتون غوښتونکو اجازه ورنه کړه.
السلام علیکم. په موکې لازدی رادیو نه دراتلونکو 12 ساعتونو لپاره د افغانستان د سوسترو خارونو د هوا حالات ته چی د نړیوالې هوا پیژندنې د ادارې لخوا د سټکل شبې دي. کابل د تودوخه لوړ درجه او ټیټه منفی او اسمان وریز خوده شوې. کندهار هم اسمان وریز، د تودوخه لوړ درجه 19 ټیټه سلو راټکل شوې. هرات اسمان زای بریز، د تودوخه لوړ درجه 14 ټیټه 15 خوده شوې. غزنی اسمان وریز، دا تودوخه لوړ درجه 15 ټیټه منفی 5 خوده شوې ده. مزار شریف اسمان زای بریز، د تودوخه لوړ درجه 18 ټیټه 8 اٹکل شوې ده. بامیان نظر نور خارونو ته 16 اٹکل شوې، د تودوخه لوړ درجه 15 ټیټه منفی 18 اٹکل شوې. او په پای کې جلال آباد اسمان وریز، د تودوخه لوړ درجه 14 ټیټه 15 اٹکل شوې ده.
ازادي رادیو او ریچ پټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 15 په هم اوریدل شي. د افغانستان اجرائیه ریاست بشری حقوقو د څار د ادارې هغه راپور رد کړ چې د ملي وحدت حکومت د نن پر یو شمېر چارواکو تور پورې کړی دی چې له بشری حقوقو څخه پراخ سرغړونه کړې دي. چارواکي په زابل کې د برمته شو یو د شکسانو د خلاصون په هدف روانو عملیاتو کې د دولت په لسګونو وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو خبره کوي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له ایران سره په روانو خبرو کې پرمختګ شوی، خو یوې موافقې ته د رسیدو لاره اوږده ده. او د ژوند رنګونو یوه بله برخه درته خبرو. د افغانستان اجرائیه ریاست د بشري حقوقو د څار د ادارې هغه راپور رد کړ چې د ملي وحدت د حکومت دننه پر یو شمیر چارواکو تور پورې کړی دی چې له بشري حقوقو څخه یې پراخ سرغړونې کړې دي. خو بل لورته د بشري حقوقو د څار ادارې یا هیومن رایټس واچ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي وحدت حکومت ته پکار دی چې د دوی د راپور له مخې تورن کسان محکمې ته راکاږي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د افغانستان اجرائی ریاست څرګندوي چې د ملي وحدت حکومت د زور زیاتی د مخنیوي لپاره یو پراخ ملي پروګرام لري چې په دې پروګرام کې دا هم شته چې له بنجانو سره باید ناوړه چلند ونه شي او له هغو امنیتي ځواکونو سره حساب کتاب وشي چې بشري حقونه یې تر پښو لاندې کړي وي. د ملي وحدت د حکومت د اجرائی ریاست له لورې دا خبرې د بشري حقونو د څار ډلې د وروستي راپور په ځواب کې تېره ورځ ناوخته په یوې اعلامیه کې خپرې شوې. د عبدالله عبدالله د دفتر په اعلامیه کې راغلی دي چې د بشري حقونو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ د اتو افغانانو نومونه اخیستي دي چې دوی له قانون څخه معاف شوي دي. اجرایي ریاست څرګندوي چې په افغانستان کې له څلور لسیزو راهیسې جګړې روانې دي، نو ډېر کله پر خلکو تور پورې کېږي او حقیقت ژر نه راپرسېره کېږي. د دې لپاره مخکې تر دې چې تورونه پورې شي دقیقو څېړنو ته اړتیا شته. خود بشری حقونو د څار ډلې د آسیا د برخې د ادارې مرستیال فلم کاین ازادي راډیو ته وویل د دې پر ځای چې د افغانستان حکومت زموږ د راپور له مخې له تورنو خلکو تحقیق وکړي یو ډول دفاع کوي.
With regard to the statement from the office of chief executive Abdullah Abdullah
د اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د دفتر د اعلامیه له مخې موږ خوشحالي شو یو چې په هغه تورنو پسې نه ګرځي چې په راپور کې شته. دا یو ستونزه ده. دغه راپور چې د بشري حقونو ډلې خپور کړی دی له داسې حقیقتونو ډک دی چې د ګڼو مرکو پر بنسټ چمتو شوی دی. دا باید حکومت ته ډېر با ارزښت وي چې له مخې یې تحقیقات وکړي او دغه کسان چې مسؤول ګڼل شوي دي محاکمه کړي. د هیومن رایټس واچ په راپور کې چې د سیشن بی پورس خپور شو د روزګان یو قومندان عبدالحکیم شجاعي، د تخار پخوانی امنیه قومندان خیر محمد تیمور، د پکتیکا د اورګون ولسوالي قومندان عزیز الله، د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور، د تخار د ملي امنیت پخوانی رئیس نجیب الله کپیسا، د جمعیت اسلامی ګوند پخوانی قومندان میر علم، د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس اسدالله خالد او د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرازق یاد شوی دي. د بشري حقوقو د څار ادارې له نړیوالو مرستندوی هیوادو غوښتي دي چې د افغانستان پر حکومت فشار راولي څو دغه کسان چې له بشري حقوقو څخه په سرغړونو تورن دي محاکمه ته راکاشي.
د بشري حقوقو یا هومن رائټس واچ د څار د ادارې د آسیا د برخې مرستیال فلم کاین ازادي راډیو ته وویل چې ولې دوی په دغه راپور کې دغه اته تنه غوره کړی دي.
The most important thing is these eight, they are excellent examples of
د وای تر ټولو مهمه مسله دا چې دغه اته تنه د ستونزو خې بیلګې دي. لومړی ستونزه دا چې د افغانستان حکومت دغه افرادو ته اجازه ورکړي چې له بشري حقوقو څخه سرغړونې وکړي، لکه له محکمو پرته قتلونه، اختطافونه او جنسي تیری، چې دا لومړی ستونزه ده. دوهمه ستونزه دا چې دغه اته تنو د بهرنیو پوځیانو لمرستو ګټه پورته کړې ده، په مشخص ډول د امریکا د پوځ او د امریکا د استخباراتو مرسته،
whether particularly US military assistance or US intelligence service assistance.
د بشری حقوقو د څار د ادارې د آسیا د برخې مرستیال سره د ازادي رادیو بشپړ مرکبه نن په خبرونو کې درته خبره کړو.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
چارواکي په زابل کې د برمته شو یو د شکسانو د خلاصون په هدف روانو عملیاتو کې د دولت په لسګونو وسلوال مخالفانو د وژل کېدو خبره کوي. دغه عملیات ورسته له هغې پیل شوې دي چې د برمته شو کسانو د خلاصون لپاره خبرو اترو نتیجه ورنکړه. صادق رښتینی پری رپورټ لري.
د کابل کندهار پر لوی لار له دوو موټرونو څخه د تشتول سو هزاره مسافرونو د لټون لپاره د کابل څخه ځانګړي کومندوز باکونه هم راغلي. د کندهار هلمند او زابل کومندوز باکونه هم د هوا د لارې سیمې ته رسیدلي او خاکی افغان ولسوالي چې اوس پکشي يرغمل سوي مسافرین ساتل کیږي له درو خواوو په معاصره کې ده. په جنوب کې د 215 متل کلی اردو کمانډان بریج جنرال عبدالحمید حمید ازادي رادیو ته وویل چې د پیلسو عملیاتو پر مهال تر دې مهاله 43 کورنۍ او بهرني جنگیالي لمنځولي. هغه زیاته کړه چې په وژل سو کسانو کې د دایان او حکمت الله چې مشوره په همت سره وو او دغه مسافرین یې تښتولي وه هم وژل سوي. د ده په وینا چې په وژل سوو کسانو کې دوې تنې بهرنۍ ښځې چې د کومانډو ځواکونو د رشي اغوستې وې وژل سوي او یوه یې په ټپي حالت کې ژوندۍ نیول سوې.
تقریبا نفر مخالفین د نوبای نه ستللي دي او په هغې کښې دوه مهم قومندان نامه دي چې قومندان یې د حکمت الله چې په عینت مشهور وه همدغه نفر یې مکوز کړي وو هغه ته د نوبای نه ستللی دی. دایان په نامه باندې یو بل قومندان یې د نوبای نه ستللی دی. دوه ښځه چې قومندوي دریشي اغوستې وه خارجۍ د هغه د مابی نه ستللي یوه موږ نیولې ده یوه زموږ سره زخمي ده.
د 215 اتل قلي اردو قومندان هم دا ډول وویل چې د عبدالله کاکړ په نوم هغه قومندان یې هم په ټپي حالت کې نیولی چې په زابل کې ځان د داعش یا اسلامي ډلې مسول معرفي کاوه. د ده په وینا عبدالله کاکړ هغه طالب قومندان دی چې خلکو ته یې د ملا عمر د وژل کېدو او د سپین بیرغ پر ځای د تور بیرغ څخه د پیروي کولو ویلي دي.
مخالفتونه په کښې وو چې عبدالله کاکړ مخکې د هغې نه خلکو ته ویلي دي چې زیات نو سپین بیرغ په درد نه خوري ملا احمد عمر مړ دی اوس باید موږ د خلافت اسلامي نه پیروي وکړو. تعداد یې ډېر هم نه دی همدغه د موږ په سابقه پخواني طالبان دي داسې د لسو پنځلسو نفرو خارجیان وو چې هغه هم د مابینه سه ولاړل.
دا په تېرو دوه ورځو کښې دوهم ځل دی چې چارواکي د داعش ډلې د لسګونو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. چارواکي وایي چې د وژل سوو کسانو ډېره برخه بهرني وسلوال دي چې د روسي ژبې پرته په نورو خبرو نه پوهېږي چې زیاتره یې د قرغیزستان اوسېدونکي ښکاري.
او اوس هم یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. په زابل کې د روانو عملیاتو په ترڅ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو ته د مرګ ژوبلې په اړه ضد نقیز راپورونه ورکول کېږي. د جمهوري ریاست دوهم مرستیال سرور دانش په دې عملیاتو کې له سلو څخه د زیاتو وسلوالو د وژل کېدو خبره کړې خو د زابل سرپرست والي محمد اشرف ناصري وایي په دې عملیاتو کې چې د خاک افغان په ولسوالۍ کې ترسره شول تر 50 ډېر دولت وسلوالو مخالفین وژل شوي چې نیمایي یې بهرنیان دي. د افغانستان ولسمشر وایي په راتلونکي کې باید د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې نور هم پراخ شي. اشرف غني دا خبره تېره ورځ په کابل کې د هند بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال اس جی شنکر سره د لیدنې په مهال وکړه. د افغانستان برېښنا ریاست هیله من دی چې سبا یا بل سبا تر کابل پورې 170 میګاواټه اضطراري برېښنا انتقال شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری په سعودي عربستان کې دی او د خلیج هیوادونو له چارواکو سره به په دې اړه چې له ایران سره روانې اټومي خبرې اترې څه ډول مختزي خبرې وکړي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي چې لږ تر لږه 40 پوځیان او یاغیان د سوریې په حلب ښار کې تېره ورځ ووژل شول. د ګرجستان پخواني ولسمشر میخایل ساکاش ویلي چې اوس د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشنکو سلاحکار دی پر امریکا غږ وکړ چې اوکراین ته وسلې ورکړي. ازادي راډیو اورې د سهار 9 بجې او 13 دقیقې کیدونکې دی. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جانقا الکوزي د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټکې اوروي.
نیوز ویک امریکایي مجلې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان جګړه ختمه شوې خو د امریکا د بې پیلوټ الوتکو حملې دوام لري تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې لیږي. د امریکا حکومت د 2014 کال ډسمبر په 28مه په رسمي ډول په افغانستان کې جګړه ختمه اعلان کړه خو دا جګړه ځکه پای ته نه ده رسېدلې چې د طالب وسلوالو د له منځه وړلو لپاره د بي پیلوټ الوتکو بریدونه دوام لري. مجله لیکي په بریتانیا کې د تحقیقي ژورنالیزم اداره د روان عیسوي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د بي پیلوټ الوتکو حملې په مستند ډول ثبتوي. مجله زیاتوي د غیر انتفاعي ادارې د سې شنبې په ورځ راپور ورکړ چې په افغانستان کې په روان 2015 کال کې تر اوسه 15 تایید شوې هوایي حملې شوي چې د 15 او 40 ترمنځ افغانان پکې وژل شوي دي. نیوز ویک مجله وړاندې لیکي د فبروري په 8مه د بې پیلوټ الوتکو حمله کې د 6 او 8 ترمنځ کسان وژل شوي وو. په وژل شوو کې ملا عبدالرؤف خادم هم شامل و. خادم د طالبانو یو پیژندل شوی او مهم قومندان و او وروسته د طالبانو څخه جلا او د اسلامي دولت ډلې سره یو ځای شوی و. فارن پالیسي خپرونې په یو مضمون کې لیکلي چې د افغانستان ملي پوځ لکه څنګه چې په لومړي سر کې تصور کېده هومره غښتلی نه دی. خبرونه لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان کیمبل د روان کال جنوري میاشت کې د افغانستان د ملي پوځ د توان په اړه د 2 کلونو ښکاره حقایق یو دم پټ او مخفي کړل. خبرونه زیاتوي امریکایي جنرال د ارقامو د پټ ساتلو لپاره ممکن ښه دلیل ولري خو دا مهال چې معلومات خپاره شوي ښیي چې د افغانستان ملي پوځ څومره چې ویل کېدل هومره قوي نه دی. فارن پالیسی لیکي د سه شنبه د ورځې خبرو شو معلوماتو د افغان ملي ځواکونو په اړه خوشنونکي تصویر ورکړی دی. د خبرونې په باور دا ارقام او معلومات د افغانستان د بیا رغونې د لګښتونو د پلټونکو ادارې یا سیګار مشر ورکړی دی. د سیګار د مشر په راپور کې ویل شوي چې د 2014 کال د فبروري میاشتې راهیسې د ملي پوځ عسکرو شمیر په 15 کم شوی دی. د سیګار د راپور له مخې دا مهال د افغان امنیتي ځواکونو شمیر 1,98,000 ته رسیږي او دا له 2011 کال راهیسې د افغان عسکرو تر ټولو ټیټ شمیر دی.
بلوڅ ځوانان وایي دوی په هر برخه کې ظرفیتونه لري، خو افغان پرلپسې حکومتونو دوی له پامه غورځولی دي. پرون په افغانستان کې د بلوڅ ځوانانو شورا رسمن په کار پیل وکړ. تفصیل د خان محمد سین پرپور کې.
د بلوڅ ځوانانو د شورا غړو وویل چې د افغانستان بلوڅان اوس مهال ښه کدرونه او په هر برخه کې کاري ظرفیتونه لري، خو افغان حکومتونو له پامه غورځولی دي. دوی د ملي یووالي له حکومت هیله وکړه چې د دوی حقونو ته دی د هیواد د نورو قومونو په څیر توجه وکړي. د بلوڅ ځوانانو د شورا رئیس عبدالرزاق سنجر وویل:
زه اطمینان درکوم چې سانس مصری حتی دکترا پر سطح تحصیلات لري. زموږ خلک د وحدت ملي د حکومت د رهبرانو څخه زموږ خواهش دادی چې دوی عادلانه تصمیم ونیسي. د دې شورا یو عمده هدف دا دی چې د بلوڅانو تاریخ، کلتور، زبان، فرهنګ، تحصیل او تعلیم ته توجه وکړي.
خاغلی سنجر دا هم وویل چې د دې شورا د جوړولو هدف له یوې خوا د بلوڅو د خورو او روزوانانو یو موټی کول او له بلې خوا په هیواد کې د ملي یووالي ټینګولو ته یوه نوې هڅه ده. د دې شورا مسؤلینو په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې دا شورا هیڅ یوې سیاسي ډلې او تنظیم پورې اړه نه لري او غواړي چې د افغانستان د لوی ولس د یوه غړي په توګه د دې هیواد په سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او پرمختیایي چارو کې د نورو قومونو ترڅنګ فعاله برخه ولري.
خبری مجله اوري.
د امریکا او ایران بهرنیو چارو وزیرانو د ایران د اټومي پروګرام په اړه په سویس کې درې ورځنۍ خبرې پای ته ورسولې. دواړو اړخونو وویل چې په خبرو کې پرمختګ وشو خو ډېر کارونه لا پاتې دي. سلطان محمد سرور د لویدیځو خبري اژانسونو د رپورټونو په استناد نور تفصیل اوروي.
د ایران بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره له خبرو وروسته د چهارشنبه په ورځ وویل د دغه خبرو په ترڅ کې پرمختګ وشو خو ډیر کار لا پاتې دی. بلخوا د امریکا بهرنیو چارو وزیر وویل چې خبرې په سخته مرحله کې دي. دغه راز یو امریکایي چارواکی چې د خپل نوم له اخیستو یې ډاډه وکړه وویل چې یو څه پرمختګ وشو خو ډیر خندونه په مخ کې دي. هغه وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه ډول بل پلا خبرې د روان مارچ میاشتې په 15مه ترسره کیږي. دغه امریکایي چارواکي وویل چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری راتلونکي اونۍ د فرانسې، جرمني او برتانیې بهرنیو چارو وزیرانو سره ګوري. امریکا او د نړۍ نور 15 لوی هیوادونه هلې ځلې کوي چې ایران سره داسې یو توافق ته ورسیږي چې اټومي پروګرام محدود کړي او په دغه هیواد باندې لګول شوي نړیوال بندیزونه لرې کړي شي. اسرائیل د سیمې د هغو هیوادونو په سر کې دی چې د ایران اټومي پروګرام ته سخت اندېښمن دي. د اسرائیلو صدر اعظم د سه شنبه په ورځ د امریکا کانګرس ته په وینا کې خبرداري ورکړ چې ایران سره اټومي توافق کېدای شي د تلاره اور کړی چې دغه هیواد اټومي بم جوړ کړي. خو د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وویل چې بنیامین نتنیاهو کوم بدیل وړاندې نه کړ.
د اسرائیل صدر اعظم کوم نورې مناسب لارې وړاندې نه کړې. ناراضي چې د امریکا او اسرائیلو د اساسي اندېښنو په اړه واضح اوسو. ما هتاه مخکې لدی چې جمهور رئیس هم ویلي دي چې زما د بهرنی پالیسی یو اساسي هدف بداوي چې ایران به پرې نشدم چې اټومي وسله جوړ کړي.
لویدیز هیوادونه اندېښنه لري چې ایران د خپل اټومي پروګرام ترشا د اټومي وسلې د جوړولو هلې ځلې کوي خو تهران دغه تورونه ردوي. د نړۍ شپږو لویو هیوادونو امریکا، روسیه، فرانسې، برتانیې، چین او جرمني له ایران سره منلې چې د روانې مارچ میاشتې تر دیرشمې یو ابتدایي توافق او د راتلونکي جون میاشتې تر دیرشمې نهایي توافق ته باید سره ورسیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې پرلپسې درې ورځې په سویس کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کړې وې، پرون ریاض ته لاړ او په ریاض کې به هم د هغه هیواد او دغه راز د خلیج هیوادونو له چارواکو سره د دغو روانو خبرو په اړه هغوی ته معلومات ورکړي او د هغوی نظرونه به واوري. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولس او شپږ نوي څپو سربیره په لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 په هم اوریدلی شي. او اوس یوه بله نړیواله موضوع. امریکا له خپلو اروپایي متحدانو سره پر دې خبرې کوي چې د اوکراین د پیښو له امله پر روسیې نور سخت بندیزونه ولګوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله وایي چې د دغو بندیزونو لپاره د امریکا یو پلاوی په اروپا کې دی. نور تفصیل د احمد چبر په راپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله ویکتور نولاند وایي امریکا او اروپا پر روسیې د نورو سختو بندیزونو د لګولو پر لارو چارو غور کوي. ویکتور نولاند د کانګرس استمایه غونډې ته د چهارشنبې پورس د دې بندیزونو د احتمالي لګیدو شرایط داسې روښانه کړل. دا مهمه ده چې لګیدلي بندیزونه وساتو او پر دې فکر وکړو چې سخت کړو. موږ اوس له اروپایانو سره پر دې کار کوو. که چیرته د منسک موافقه تطبیق نشي، که چیرته له اوربند د سرغړونې پایته ونه رسیږي، که چیرته درنې وسلې پوشان نشي او داسې نورې هڅې وشي، نو موږ په کومه برخه کې نور بندیزونه لګولی شو؟ که چیرته نورې سیمې لاندې شي، بندیزونه به پسې سخت شي او موږ اوس هغه کلي چې د میرپول په لاره کې پراته دي او له خطر سره مخامخ دي څارو. زموږ د بندیزونو ټیم دا اونۍ په اروپا کې دی. د اوکراین په ختیځ کې له اپریل راهیسې په جګړو کې تر شپږ زره ډېر کسان وژل شوي دي، خو د فبروري په 12مه په منسک کې د جرمني او فرانسې د مشرانو په حضور کې اوربند وشو. ویل کېږي چې تر دې اوربند وروسته جګړې لږې سړې شوي دي، خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې وویل چې د اوکراین په ختیځ کې وضعیت خورا ناوړه دی. د اوکراین په ختیځ کې روسیه او د هغې لاسپوڅو بلتون غوښتونکو داسې چورچپاوله تشدد کړی دی چې د ویلو نه دی. په سلګونو روسي درنې وسلې او پوځیان د سرحد لور ته رامت شوي. روان اوړی یوه ملکي الوتکه وویشتل شوه. د دونیتسک هوایي ډګر تباه شو. نن دوه اتیایمه ورځ ده چې اوکراینی پیلوټ نادیا سافچینکو د ماسکو په زندان کې د نخوړو په احتساب لاس پوري کړی دی او په بد حال کې ده. د دیبال سفشار د منسک د اوربند د تړون په صحیح کې نه دی. خوشپش وزی وروسته تر دې چې د فبروري په 12مه په منسک کې تړون لاسلیک شو یا غیانو ونیو. د اوکراین پوځ له روسیې غوښتي وو چې پیلوټه نادیا ور وسپاري، خو تېره ورځ د ماسکو یوې محکمې دا غوښتنه رد کړه. نادیا وایي چې دا تیر کال د جون په میاشت کې روسي پلوه بیلتون غوښتونکو د اوکراین په ختیځ کې اختطاف کړه، بیا یې روسیې ته واستوله او هلته د دوو خبریالانو په وژنه چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې راپورونه ورکول متهمه کړه.
د ژوند رنگونه
تاسو
مول نوم را تواخلې. محمد اسم مشهور په مولانا.
کا مولانا سی بیا نو
بله
کا دغه خپل متړلې د مریضې کڅنګ
نه وای خلی
او کنه د مارکیټ په خله کې تاسو یو الماری غوندي خیدا خداته څه خرڅوي؟
برقي سامانو وسایل دی، لکه د جاري برقي دی، برقي دا شو دی، غازي دا شو، مایکروویو په مکالمې زله ماشينونه دا پر زیدي.
خا تاسو په سر کې ویل چې مولانا مې یي څنګه کوم جمعات کې چې
ته مولانا هغه شګر بغا ته د خلک بغز د خلک محبت د نمونه ربندې په واتو نمونه ربندې خېدي.
څو
مولانا راتوي، څو قاری راتوي، څو انجنیر راتوي، څو القاعده راوي، څو راتوي، څو محمد اسف راتوي.
پتاسي باندې کوم نوم خلګي
بس اس استیار چې ما شم محبت غره زغ به موږ په مخ لګي په بد پیو منور باندې لګي په فضل خو به ادم په دې خاطر کې چې کوم مثبت پینټونه په ما کې لدی لدی هغه خبرې کوي.
چاته انجنیر کار شوی نو انجنیر درته وایي او کومولانا او خارج کار شوی نو هغه
او فضل خو دې کارونه میکړ دي چې له ترکین هم بعض انجنیرانو د موسات راغلي دا کار نه د ما کار کړی دي.
ښا نو بیا انجنیري کې نو تکړه یې دي
توکل خدای وو مې خدای ته دي بس زه وایي څګه د خپل چختنه مې خلاص د خداوند د دوستانو دعا وی درپسې
دعاګان د خدای در پسې لري. نو بیا کومه موسسه سره یا کوم شرکت سره ولې کار نه کوي چې دومره پویګې پنځلري کې
موسسه ولا خو کار مو د اجتماعي لترپ ماته تقریبا درې دسته شاګردان داخلل په درې کلو کې درې دسته چې په درې کلو کې ما درې دسته شاګردان فارغ کړل چې په خیرخوا مارکیټ کې اوس هم زما شاګردان ناز دي. نو دغه مې یو خیر خلکو ته رسیدلې دي.
ښه نو بیا څنګه غلطه څومره پیدا کوي او دلته د غالماری دي چې خې دا دلته څومره پیدا کوي دی ورځي
پیدائش نه سره پیدائش په دې نه فقط خپل ورستي روپ کې پیدائش چاته کو پیدائش هغه چاته کو چې مالکین دي جایدادو دي زه کرایې جګې دي مشکل نه زده اوس حکومت چې وي خلک چې وي قیمتي غلطی نسته دی تاسو راځي اول شاروالی د پښتنو کې ورس راځ د دکاندار مالک د جیدات څومره کرایه اخلیته زه مجبور ته لږ دی رو باسم هغه ستا د وایم زه خاينم سم قیمت فروشم زه مرزه سم
یعنی زوی دی یو پلار وساړی او غټی بچا
غټی بچا دوه خلاص ودا
نو ژوند سره خوشاله
الحمدلله خدای راځي بخت خدای زنده مرکړی مرغم مرکړی په خرازی سره خوشاله موږ خوشاله است
که خفه شو که خوشاله شو کوم
نتیجه لاس نه راو
بس خدای دې خوشاله اوسه دینه منه خوشاله
فیض تشکر تاسو مهم
داود جون رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسیده زنوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم خو احمد جعفر احمدي سره دوتره غلې وراتون کې نیم ساعت تاسو سره د مهرباني
تشکر.